په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه کې له خپلو همکارانو سره ساسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو چارواکی تر کرسمس پورې په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان پاتې کیږي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچې کې د سپینی مرنۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وای په افغانستان کې ټول ډېر امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي او په فرانسې کې د یوه ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېره امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې پر ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یو ویډیو کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. هغه وویل
که دا افغانانو ترمنځ خبرې شی پر مخ ولاړې سي تر دې به هیڅ عالي خبره نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راوباسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راووځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا دوی اونۍ د مخه په یوه ټویټ کې ویلي وو چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی. رابرت اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زی رسنیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل شوو طالبانو مړي د پاکستان کوټې ښار ته انتقال شوي دي.
دښمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې ښار ته ورسېدلې او دا چې دوی دا خوب به دوی ګور ته یوسي لکه مخکې چې وړې دي چې دوی وایي موږ به لشکرګاه فتح کړو او خپلو بادارانو ته به هلته اطمینان ورکړو. اول ته امتیازګیري وکړو. دا امتیازګیري تاسې کته نه شئ اخیستلی. زه ډاډ درکوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له تیرو اتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل او له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. له تیرو ورځې د جګړې د کموالي راپورونه ورکړل شوي دي. زرګونه کورنۍ په دې جګړو کې بې ځای شوي او مرستو ته اړتیا لري. هغه د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولې دی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ سوي ونیوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبا که در مسیر را میخواستن
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتل د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 5 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له نامنو ولایتونو څخه دی چې طالبان په ځینو برخو کې فعالیت لري. زموږ خلاصه د راډیو ری په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول شوي دي. څلور تنه د برید کوونکي خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعت وروسته ونیول شول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول شوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی وژل شو د 2 زده کوونکو میندې او پلارونه هم پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه ښوونځي ته نږدې یوه نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وښودلی وو او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سوی وو خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل شوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 18 کلن وو او په مسکو کې زیږېدلی وو. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چیچن سیمې وو خو لا هم تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یو تروریستي عمل ګڼلی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي بریدونه غندلې دي او هغه جنگي جنایت بللې دي. دا څرګندونه ورسته لاغه سوي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې ډیر لس کسان وژل او تر 500 ډیر ټپیان شول. دا شمیره د دې هواد بیړنۍ حالاتو وزارت ورکړې دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې لسیمې سره یو ځای هڅه کوي چې خلک لړنګو سوي ځایونو څخه راوباسي. د راپور له مخې لشت لږ شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچویر ښار په نښه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو دا بریدونه داسې وخت سوي دي چې د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د خبرونو پای
تاسو ته زده رادیو ته ورجاست. نن شنبه ده د تلیه میزان شپږمه د اکتوبر ولسمه. اورې چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې ټول ځواکونه غواړي چې له افغانستانه وباسي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو به زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا هم وری چې د امرالله صالح د پریکړه د سولې له ټینګښت یغ راز د جرمونو له کمښت سره سمره مرسته کوي.
در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي نو دا خو کېدل شي د مدارس داخلي لارې نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونیول شي.
په بهرني موضوعاتو کې وری چې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یو شونکي په وجنه توران دي. په دې وساته خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته چې باید له هغو سره په همغږي ځواکونه وایستل شي. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15مې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او ده دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرت اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره ورسته لدی وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي پوځیان ووځي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ټرمپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.5 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون ډالر تمام شوي دي.
ومردل چې یو امریکایي چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې سوي دي. د ولس مشر لخوا په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل سوي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبره سوې ده. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې پوښتنه وکړه چې وروستی وضعیت څنګه دی.
د فعلن دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او دریمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال خال فیرونه کې عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډي وراخوا د جنب پوښتې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅا په دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښې د لوی علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موجود اساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاډو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات پلاس راسي او درسونی سره شریک سي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څو وایي. خو سپیلن جګړې د شکرګاه شهر تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا ورکړي.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبل پاړه سویل سوي دي. دای صاحب،
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې تو شه به مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلوي ساتونه کې د جنو هوایي بردونو په ترڅ کې ولس وسلوال وزیر او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرني اتباع هم شامل دي. ځینې منشخون کې یاد کړی دي دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادالي ولسوالي لوی مند کې او د ناوي ولسوالي جار صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر شاره سړک او بلان پښیم کې دا بمبارونه ویدیو دغه تلفات وسوال ته وشته. خو وسوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه نه دی ویلی، ما پرون ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړي دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. همدا لامل سوی دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو وغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بي ځای سوي او دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجرون رسد چې د اته زر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي. ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی هلې ځلې شروع دي تر څو دغه کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په سطح مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنۍ ته مرسته ورکوي چې شمېر یې تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د وروستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د شهر امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخلي. نور حل له ډیوی نادر څخه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت خپل لومړی مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تېره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر له ننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلي صالح لیکلي دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملی کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړي معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خدل کیږي. د کابل د امنیت د ښه والي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړې چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوې، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي. امر الله صالح پرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کابل ښار د امنیت چاره پر غاړه اخیستې ده. نور حال یو وار بیا له ډیوی نادر څخه.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډېرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډېر خراب شوی. رانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله دادا جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لار نیسي، د خلکو جیبونه تلاش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي، چاقوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدای شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښایي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلاح کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلاح سي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی لاس لري د هغوی مخه دې ډب کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط توانمندي د حکومت او اراده د حکومت تر سوال لاندې.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلا موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسرویو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
ومردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي. له پخواني جنرال امر الله امان نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امر الله صالح د اقدام څومره ګټور تمامېدای سي په امنیتي برخه کې د ده تجربو ته په پام سره.
پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتي ډېر وران سوی ده. په کار خو دا وه چې دلته مسلکي کسان که استخدام سوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل سوي وو، ضوابط جای په جای سوي وو. زه فکر کوم چې دغه هده پورې رسوایي نه پیدا کېدله. یو وزیر د داخلي په راس کې دغه ټول امنیتي قواوو کې کار کوي او بیا هغه ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرقې دلته کار کوي، زون د 101 په نام باندې کار کوي. ضرورت د یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو ښارګوټي ته او هغه هم په دونه شدت باندې راوډ ورکول او صدا کیږي در صورت چې دغه مجرمینو چیره ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام په باندې وسی ونی ولسی
کوم زیات وخت یادونه کې هغه کسان چې په دغه جنایي پیښو کې دخیل دي زورور کسان دي ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي اول د دې پوړان دي واقعا اقدام نکړي
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خداګه او نه خداګه په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه نیول سوي ته نه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود اضافه لزر یا 2000 سالال ته توزیع کړی دا د دې سالانه غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده نه کیږي هغه سلاګان چې موږ په یو نام په بل نوم باندې له طرفه دولت توزیع سو هغه تورې سلاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سالا د سوري لاندې یو قانوني بنه ورته ورکي دغه وړاندیز ورته سوی د ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم اما دلته بعضی نور درونی د ادارې کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې د امر د تطبیق په خاطر باندې وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاسلاند کار کوي دغه شدت ول هلته نه ورکي که موږ د خپل معاونین او بعضی ولایتو ته توظیفو او دا کار کوي پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیر ده
تر دې مخکې حکومت خبرداری ورکړی وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر
دغه وزارت کې چې څوک تعینېږي که د قمندان د امنیې له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي نو قمندان د امنیې یا د خپله وزارت په مشوره باندې تعین شي هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي د داخل د ارګ نه تعینېږي د داخل د د امنیت تعینېږي یا خپل وزیر پېنې خبر یا خپل قمندان امنیې پېنې خبر دغه یو نوی شکستګي هغه شیرازه د خپل ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي داسې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده په رشوت باندې په شناخت باندې اما هغه یو موقف نیولی در حال چې هغه هېڅ تجربه د دې نه لري موږ هغه متاسفه یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نه راوستله د افغانستان وضعیت یو بحران خوښلای
ده امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اصل کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزی د ولس په کومک نه ده غوښته هیڅ کومندان په غوښته نه ده کړی موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کړو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندیز وکړ چې جمهوریت متاسفه یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه اخیستل نه ده اخیستل د حکومت ځوانو 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 درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربې سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسفه یم چې هغه مسلکي خلک چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ای کاش ځوان دې وطن وي ای کاش ځوان وي چې حد اقل د لس کاله په خپل مسلک تیر کړي
ډیره مننه پخوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې شغلی سلی ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتی چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په بدغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنی فابریکا فعال سو نور له فریبا ظاهر نه
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلاینو کې په معیاري ډول پروسس کیږي د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 125,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پسته د پروسس کار لا ډیر شي
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدی زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت د زیاتیدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي دا لمړنۍ ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي که د پسته ټول محصولات په ماشينونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیون ډالر ډیریږي
ارزش افزایی د قسمت محصول پسته صورت میگیره
د بادغیس چارواکي وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ځای کیږي خو د قلاینو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات لسو څخه 1% ته ټیټ شوی په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای شي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي
ساعت 300 کیلو فعلا مشکنانه. بله،
دا فابریکه په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. خا کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نور باندې لګیږي او د صحي خوندیتوب لپاره هم ډیر ښه دی.
صحي هم بسیار صحیح او درست دی.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والي حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا ویروس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی. چله بده مرغه د کورونا لکبله درامسته شوې اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا را کم شوې ده. خود حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطحه هڅې دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمه او نورو لری هوادونو په سطحه دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلې شو.
شورای دورتر ان شاء الله ما پیدا کړم.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتاره ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په ابکمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زادی تو غنم لرم چې دلته موږ باندې د خبره دا شالات چې موږ د جنګو د لاس څخه د شیو چې د قدیمه وروره بار ولاړ دي د خلګای نو څه سرپناسته چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د خوشنان سره د خدای په خدای ورته نو وروره دا وس هغه یو خاطه د غزمنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیرې سم فازه دی وروره دا چې موږ د خوشم سره د کومک کوي چې یو سیمینار ته برابر چې موږ خاطه سوروره
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سره وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسوی چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته راکړل شوی دي د توغو سره هیڅ په مخنه دي او نه د دولت خاصه او نه د تجارت خاصه او نه هیڅ چې تدری دا ناک خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د شپنا شي نه لري په یو پورین کې راوتل دي نو باچې دولت دې ته زیاته خپل ټول کې او اوس په نن هم زو په هلمند کې دیر بعد حالات روانه ځکه چې د بیسن شبکې لم امنست شبکې مو کار نه کوي باندې دي پر مثال برکونه منست نو هله منه مغه دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسمه تماس نیول یا پیغام ته پیژم نمره خو د هلمند جګړه سخت غندمه کې نن د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفای کې شهر څوک کې دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص ډول په دغه وخت کې لکه وستي په هل جمع دي د جنې ابتداء د ډېر سخت هوا ده سبا وروکه چې په تاکونې کې له چا سره څه یخ کېږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک د باز د سړکونو باندې ژوند تیری د خوري په تکلیف دا غوښتل خبر چې کول ډېر مننه شوی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم یو بهرنی موضوع سیړو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شوونکی په دې خاطر وژلې چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شوونکی چې په وروستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شوانځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله. ماکرون شوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکي حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لوري هغه مهال وبښتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او وروسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون رسپانې د راپور له مخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژنده د الله اکبر ناره وکړه. عدلی سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېره امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د ژمي په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یو ویډیوي کانفرنس کې کړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. افغان امنیتی چارواکي په هلمند ولایت کې د ورستیو جګړو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زیر رسنۍ ته په یو سوالي پیغام کې ویلي چې شاوخوا 15 د طالبانو جنازې د پاکستان کوټي ښار ته انتقال شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوه د بغلان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنیت قمندانې وایي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. په فرانسه کې د یو شوونکي د قتل په تړاو 9 کسان نیول شوی دي. څلور تنه د برید کوونکي خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي چې دا کسان تر برید 2 ساعتونو وروسته ونیول شول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول شوی چې د همدې شوونځي چې شوونکي وژل شوی د 12 د کوونکو مایندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه شوونځي ته نږدې یو نامعلوم برید کوونکي د همدې شوونځي د تاریخ د شوونکي سر اپرې کړی دی. د پولیسو سرچینې وایي دغه اونکه په دې ورستیو کې په ټولګي کې ځکهونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وشودلې وو او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټیپ لیدونه وغندل او هغه یې جنگي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د دې کار مسؤلیت به ورلغاړي سي.
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجیې سپې څخه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتل ولی وګټله. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د غوره لیګ سیالیو د څلورم پړاو پورسته لوبه کې د هرات لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو اتل ولی ته ځان ورسوه. ښاغلی ضیاء وایي سیالۍ د دوو ټیمونو ترمنځ یو د یو په وړاندې پای ته ورسېده، خو هرات لوبډلې په پنالتۍ کې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات لوبډلې لپاره فاطمه حیدری او د کابل لوبډلې لپاره منیژا نوري ګول وهنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې هرات د اتلولۍ مقام ته رسیږي. په غزنی کې د سولې او جمهوریت د ملاتړ په موخه د نجونو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي وشوه. د هرات د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مسؤول مزاري محبوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ترسره کولو موخه د استعدادونو پیژندنه او د ورزشکارو نجونو هڅونه وبلله. هغه زیاته کړه چې ورزشکارو نجونو کې استعدادونه شته او هیله من دی چې د دغو ورزشکارانو په انتخاب سره په راتلونکي کې وکړای شي د نورو ولایتونو د بایسکل ځغلونې له ټیمونو سره سیالي وکړي. په غزنی کې ورزشکار انجونې د امکاناتو او معیاري بایسکلونو او ورزشي ملاتړو بنسټونو پر نه پاملرنې شکایت لري. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي عمر ګل له کرکټ څخه استعفا وکړه. عمر ګل په تیره کې د پاکستانی لوبډلې لپاره تر ټولو بهترین بالر بلل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په اساس عمر ګل په وروستیو 15 کلونو کې د پاکستان کرکټ بورډ له لوري سیالیو ته نه دی غوره شوی چې له نامعلوم برخلیک وروسته یې استعفا وکړه. د عمر ګل له استعفا وروسته په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د نوموړي ستاینه شوې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې هم د عمر ګل ستاینه کړې او د هغه خدمتونه یې ستایلې دي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. غنو اوریدونکو پر بیل بیلو مسایلو اسمیسون راستول دي. علاوالدین خپلواک له کندهار نه لیکلي د امر الله صالح د کابل شهر د نمایشي امنیت د کابل شریف خلکو ته د منلو وړ خبره نه ده. نظری د لوګر لازري لیکلي امریکایان باید خپل پوځي تجهیزات او الوتکه افغان پاود ته وسپري، پاکستان ته باید د تجهیزات و نه سپارل سي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه چې کوم کسان جګړه کوي د پاکستان ملیشي او د پوینه چې ځینې د پاکستان جنرالان دي. خپلواک ساپي د لغمان له علي شنګ څخه لیکي چې په قطر کې مزي او په افغانستان کې جنازي خدای دی پر افغانانو رحم وکړي. بسم الله بهیر له زابل په خپل سیمه کې لیکلي باور نه لرو چې مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي، ځکه چې ګډ یې له لاسه په وتو دي. شمالي حقپل د لوګر له ازرې په خپل سیمه کې پښتنه مطرح کړي چې ولې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال تر اوسه پورې د نفوسو احوالو پروسه نه ده بشپړه سوې. تاسو ازادي رادیو ته ورځ روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په پاتې شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبري جمعخ کې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل سي. د ځوانانو خاص پروګرام مخکې تر دې چې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه واوري حقیقت څه دی اونیز پروګرام خبريږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د خوا راډیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دښمن د تصمیم نیده او د مذاکراتو تر سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې او خپل اکمالاتو کې هم د خپل مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمامعیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعدې په پښتون کې چې دغه جملې نه داسې عمر ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو څه ناڅه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو فعلاً لپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود د تیر په سیر ناکام او مختورن شو، او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قوماندانان هم پکې له منځه لاړ. نو د همدې په خاطر سره دوی شکست وخوړه. او فعلاً لپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیې په حالت کې ده، تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې د ځای په ځای کولو د ساحې د پاکولو چې ډېر ماینونه دي خښ کړي دي خپل تصفیوي عملیاتونه شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم رامطرح شي که شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
موږ خپل تر حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو، دوی خپل بریدونه جوړ کړل. شروع کو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده، چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دو د خبرو، او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل، او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړي، د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب، او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکولو او جوړولو ته لګیا یو انشاءالله.
د ساس له خبرو یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني اتباع یا بهرني وسلوال هم وو، کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال؟
نو دا خو واضح خبره ده، د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډلې هم شته، چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د اسم عمر هم دلته وو او سم هم دلته دي، دوی ټول پکې شته دي، شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې جرمنی القاعده ډله غړی ونیول شو، همداسې نور کسان هم دلته موجود دي، او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو، او یا مهم لرلودل بیا هم شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي، چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونک؟ آیا دلته کابل له خوانه امر ونه شو چې اقدام ونکې، کنه ستاسو له خوانه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو، چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګ دوربرد او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکټونه لږ زره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړ. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو، ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خښي وو، تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلي د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمې چې پرې خودل شوې دي د جګړې پرته، د هغه پاړه باندې ساسې درېسته دی، ویل کېږي چې یو شمېر کسان چې واسطې درلود د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې هلته موظف شوي او وظیفې درلودې، بیل دي چې مقاومت خودل شي، جګړې کې سیمې پرې خودل دي، دا تر کومه حده درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړې په خوام کړې او وسم کړې دي، هغه څوک چې بدون د جګړې نه خپل خط او خطوط پریښی دی، هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي، هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي، او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پرې خودل شوې؟
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ حیاتان ټاکلي چې د هرې پوستې پکله دقیق معلوماتونه راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډیر کم دی چې به پېښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوي یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصول ماته مجاز نشته چې زه ووایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتاد لرو پکې،
کمبوتاد لري. اما د هغه وسلوالو چې پر هلمند دی بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د هتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دې ځای په نورو ځایونو کې جوړ کړي وو، چې ټولو ته تعلیم کړي وو، او یو دم په وجود 2000 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی وو، او حمله وکړه په ولسوالیو، بلاخره غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی، خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده، او پراخه سیمې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دشمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره براکم نو برابر وو په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منست لخرګا ته راشي؟
نه، لخرګا ته خو ان شاء الله نه دی راغلی. موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګ د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې، خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو، ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسو له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی خلک تخت نفرت تی لري. همدارنګه د خلک رفت عمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس یې په ماینو والوځو. درېیم یې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه چې تاسو عکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسېږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤول ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
ولی صاحب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ وکړو. د هلمندیانو د کوره ما آبادي چې تجارانو چې د هغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړ. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه ماته نه راځي هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړ او موږ هم یو څه ناس ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړ. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود نن هم توضیح درلود او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وبا قرنطین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی.
بيخي فاصله پیدا کړی ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو ویراده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاګرد دا 15 برخه ټول په دې ځای کې دخلي دي.
او دا په هني وزارت د ناوخت پیل شوی خوانیس کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اټیا رخي دي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پیل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنې له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو خو پیل لا راپور کوو. د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنطین د ډیرو دفترونو او خوانیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې خوانځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لري پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو کې زده کوونکو آنلاین درسونه ویل خو افغان زده کوونکي وایي چې د برېښنا، انټرنیټ او تخنیکي وسایلو د نشتوالي له وجې دوی ډېر څه نه دي ویلي او اوس چې ښوونځي بیا پیل شوي د درسونو لپاره تیاری نه لري. دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلي.
زه محب الله د ولسم ټولګي زده کوونکی. موږ هغه کتابونه چې موږ په ژمي نه مخکې راکړي هغه موږ ولوستل او هغه څخه موږ استفاده کړې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې چا هم د وزارت معرف د آنلاین درس څخه استفاده نه ده کړې. بعض کورونه تلویزیون نه لري، بارق شو، حتی چې بعض نفر چې دي کور کې رادیو هم نه لري. نو په همدې دلیل باندې زیاتره خلکو بدون لدې چې درس ولولي هغه خپل کتابونه چې ورکړي هغه څخه استفاده کوله.
نومی ملیحا ده او دولسم ټولګي زده کوونکی مو باندې بیخي د درس فشار ډېر کړی ده. هر مضمون چې موږ دوه درې درس په ورځ کې وایو او هغه موږ تشریح غواړي، کارخانه کې غواړي، او دې تر څنګ زموږ د کانکور درسونه هم دي چې موږ نس کولی دواړه طرف لګي وکړو، او دا زموږ لپاره ډېره ستونزمنه ده چې اوس دوی هغه خپل پلان دی او کلنی پلان په دتوم یاڅه کې موږ باندې تطبیقوي.
خون کې هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنطین کې ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه رخصت وو، زده کوونکو درسونه نه دی ویلي، او سره له دې چې نویو درسونو ته تیار نه دي، پخوانی درسونه یې هم هیر کړي.
مشکلات خو ډېر دي. یو تعداد زده کوونکي کتابونه یې نه درلودل، نه یې واخیستي. مثلا ژمي کې خپله نه و راغلي، پارچې چې اخیستي و تلي و نه دي راغلي، کتابونه یې نه دي اخیستي. اوس چې زه ما خپل همدا اوس چې درس ورکوم، شاګرد حیران پاتې دی چې زه څه وکړم، دا څه شی دی؟ هېڅ په دې رخصتۍ کې استفاده حروف الفبای نه دي لیکلي، مګر مې یو تعداد چې کار کړی دی هغه بیا خدي ډېر زیات زیانمن شوي. زده کوونکي بیخي فاصله پیدا کړې ده. همدا اوس زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده.
د پوهنې وزارت ویاند نوریان نسحت منی چې د کورونا وبا له وجې قرنطین په خوانیز بهیر منفي تاثیر کړی، خو وايي خوونکي هڅه کوي چې د زده کوونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي.
دا وقفه د زده کوونکو په درسي بهیر باندې ناوړه اغېز درلودل. خو زموږ د ښوونکو دنده او مسؤلیت هم دا ده چې زده کوونکو ته باید درس ورسوي، د زده کوونکو لپاره درسونه تدریس وکړي، او کله چې زده کوونکي سبا ښوونځي ته راځي او ټولګي ته راځي، زموږ د استادانو دنده دا ده چې د زده کوونکو څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ول سوی درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وایي زده کوونکي به د لنډه یا قوس میاشتې تر وروستۍ نیټې ښوونځیو ته ځي، او له ژمنۍ رخصتۍ وروسته به د کب یهود میاشت کې ښوونځي بیا پیلېږي، چې د غبرګولي یا جوزا میاشت کې به کلنۍ ازموینه اخیستل کېږي. اغلی نصحت زیاتوي دا دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي، درسي ساعتونه یې اتیا دقیقې کړي، او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوي دي، اتیا دقیقې دي. دا د تعلیمي کال لومړنۍ ورځ دي، خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي، خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 2.5 میلیون جلده کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلې دي. په اوس مهال کې هم موږ 2.5 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي. انشاءالله به دا کتابونه هم چاپ کیږي، او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي، هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځتللی تړون بیرته ورغول شي.
په خوونه روزنو کې دغه مسالې ته د زده کړې هیره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه، او هغه طاقت چې په نورو هیوادونو کې سوي، خصوصا غربي هیوادونو کې، هغه د ښې چالت هم زده کوونکي ډیر شاته تللي او ډیر څه هیر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس خدا ده که ښوونکي دي که والدین دي، دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یو ستونزې سره اوس مخامخ دی، لوی ننګونې سره، او دوی نه یوازې دا چې هیره یې راغلې ده، بې علاقه سوي هم دي له زده کړې سره. نو تر ډېره ځایه هغه څه چې دوی په مخکې کال کې ویلي هغه ور په یاد کړي، او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی، د دوی او د کتاب ترمنځ، دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کورونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي، خو زده کوونکي باید ډېره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خدا ده چې دوی زړه ماتې نیسي او کوشش وکړي په خپلو درسونو کې په ځانګړې توګه را روان کال لپاره، او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي، ځکه په ښوونځي کې دوی ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډېر منظم نه دي. نو اوس دوی ته پکار ده چې په خپله وهڅي کې کوشش وکړي، او په کور کې که لوستی څوک وي هغوی ته په خپله ورسي ورسره کښېني او ورڅخه زده یې کړي، که کورسونه وي د دوی شاوخوا، که په کلي کې څوک وي چې تر دوی مخکې وي او مضامین یې زده وي، په هر مضمون کې که دوی ستونزه ولري هغوی سره کښېني ورڅخه زده یې کړي. نو دا ډېره ضرور ده چې په خپله ډېر کوشش وکړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړی،
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا لوجې وګدې رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی او د خوانځي وګدې رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د خوانې او روزنې له متخصص عبدالغفور ایمات سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ایمات صاحب، تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي یو څه اوږده شوه، د خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې چې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې. او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دی ورکړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاستو کې په مخکې کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا دې موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کاوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه زما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی، او دا پامول یې د زده کړې یوازې په معلم کې ده. که دا احساس ورکړی وای چې نه، زده کړې یوازې له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له پلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نورو منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره سوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطه سوی، خو نه دی قطه کېدو په حال کې ده.
کورسونه رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جوماتونه، یعنی داسې نه وو چې دوی درس ویلی وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس یې استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره دی چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغسې ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلې دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپله معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلې دي. خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څه نشي کولی او نه کوي، نه یې مکتب خپل باندې خبره کوي. فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډېر کومک وکړی شي، ولې ستا بیا هم کېدای شي. ډېره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډېره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي. معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اول، زه دا درس ولې ورکوم؟ په دې درس کې زما هدف څه دی؟ دا هدف مې ولې ټاکلی دی؟ د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم؟ یعنی دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقې وړي. آیا شاګرد یې په ویرو زده کوي؟ شاګرد یې په لیکلو زده کوي؟ شاګرد یې په کولو زده کوي؟ نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي. شاګرد علاقې ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد یې په کومه طریقه زده کولی شي.
خپل زده کوونکي څه وکړي د دې لپاره چې دوی درس په ښه ډول ووایي؟
اصلا د دغو ټولو خبرې چې ما وکړې یا به ته کوې، دا په پوښتنو کې نغښتې دي. پوښتنو کې معلم یې که شاګرد باید له ځانه سوالونه وکړي: زه یې څه دپاره راځم؟ زما دنده څه ده؟ زما په ژوند کې دا څه رول لري؟ زه باید کوم چې ته ورسېږم؟ اوس چیرې یم؟ سبا باید چیرې ورسېږم؟ له ځانه پوښتنې کول ضروري کار ده. څو له ځانه پوښتنې شاګرد ونه کړي او فامیل دې ته وادار نه شي، دا ستونه شاید حل نه شي.
پخوا به تعلیمي کال نه میاشتې وو، خو اوس کېدای شي شپږ میاشتې یا تر دې هم کم شي. هغه وخت به هم ډېر وخت درسونه پاتې وو. څنګه کېدای شي دغه ډېر درس په دغه کمه موده کې زده کوونکو ته وویل شي؟
که تیر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي، په ډېر کم وخت کې ډېر درس ویلی شي او زده کولی شي، ځکه دلته شاګرد مجبور کېږي چې تیر درس هم وګوري، نوي درس آمادګي پیدا کړي، ارتباط یې هم پیدا کړي. په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده. دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو. نو په یو سل اتیا ورځو کې موږ نسو رسولی، په یو سل شپاړس ورځو کې فقط سترګې پرې پټوو. مخ خبره چې ما وکړه د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده، یوه دغه مسله ده. دومه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي. په دې معنا چې ګروپي کارو کې قوي، ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول شي. حتی یو ورځ هم د ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کی، یو ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کی. که شاګرد له شاګرد د زده کړو کې په دې صورت کې ان شاء الله چې په کم وخت کې ډیر درس هم کوي.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.